شورای ملی و اخطار لین شوی پلیسی جرگه می شویم و کمال تعصب ماشی ما بلند نرفت است.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت سیستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. اور چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدید څېړنې ملاتړ وکړ. دا او ګڼ نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او ایم سی سي ترمنځ پرونی مسابقه بی نتیجه پای ته ورسیده. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80 برخه هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسله وال طالبان د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بیخي څرګنده ده چې نشه یي مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسله وال طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسله وال طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د تروریستي فعالیتونو ترڅنګ د نشه یي موادو کاروبار هم کوي. ویلیام براونفیلد وویل افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې ځینې بریاوې لري خو د نشه یي موادو د کرکیلې په ختمولو کې لا هم هڅې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي نامعلومو وسله والو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحت ازادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پیښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یو شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سي یا مورلیبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لارډس میدان کې دغه مسابقه اول ایم سی سي لوبډلې پیل کړه. په 24 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله 24 اورونو ته راټیټه کړای سوه خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په 8 اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. که څه هم دغه مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده خو شاهپور زدران د دې مسابقې غوره لوبغاړی وبلل سو چې درې لوبغاړي وسوځول. دا اول وار دی چې افغانستان د نړۍ د کرکټ له دغه مشهور کلب سره مسابقه کوي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسیون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي.
ریکوزیشن کا مقصد جو ہے
د اسمبلی د غونډې رابللو کوم مقصد دی چې نواز شریف صاحب ته دا وریاد کړی شي چې کله هغه په اسمبلی کې قام سره لوس کړی و که په پلټنو کې زما پر ضد څه راغله نو زه به یوه لحظه هم انتظار نه کوم او استعفا به ورکړم. غوښتنه کوو چې وزیر اعظم نواز شریف دې خپل لوس پوره کړي او له خپلې عهدې څخه دې استعفا ورکړي.
د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګېدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنیو ته په لاس ورغلی رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کراخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشمې پورس په موصول شار کې د بریا اعلان وکړ. دغه شار له تیرو دریو کلونو راهیسې د داعش وسلهوالې ډلې په ولکه کې وو. په تیره اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا یو لک کسیز اتحاد د موصول د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې یو میلیون نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موصول په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه ادعاوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د تروریزم او د ترهګرۍ د مالي سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه ته وویل دغه موافقه د قطر پلازمینې دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحا کې خبرلانه ته وویل
I am here in Qatar today.
زنن دلته په قطر کې له همغه روحیه سره يم چې په می میاشت کې په همغه روحیه ولسمشر ډونالد ترامپ ریاست ته سفر کړی وو. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مځکې له مخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستۍ کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د دینو عربي هیوادونو کړکیچ تیر میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. ځینو سناتورانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. د غزنی والي وایي څلور کسان له دغه ولایت څخه پاکستان ته د 15 ماشومانو د قاچاق په تور نیول سوي.
موږ اغلب ګمان داده چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو دپاره له هېواد نه لري لېږدول کېدل.
په نړیوالو موضوعاتو کې دا څېړو چې آیا د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي رښتیا هم مړ دی که څنګه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیې ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس سرګندونی د سې شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشئی توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرسیال ویلیام براونفیلد له خبري غونډې وروسته خبري اعلان وکړي. د ولسمشر پر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې زورولې. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شر زافر هوګو لارنس د سې شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تېري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شر زافر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه ریپورتونه خبره شوه. په کابل کې د امریکا شرزافر وایي پر خغلی دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. هوګو لارنس زیاته کړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال خغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلي تورونه لرې شي. هوګو لارنس د قضیې د سیاسي یا قومي کولو په اړه هم خبرداری ورکړ. خغلی لارنس وایي دا یوه جدي حقوقي مسله ده. ټولې هغه هڅې چې دا قضیه سیاسي کوي او یا یې د قومي ترنګلتیا لپاره کاروي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت سولې او ثبات په زیان. نوموړي ویل زما په باور افغان چارواکي باید یوازې عدالت پلی کړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې رانشي. د امریکا شرزافر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تېرې جمعې په ورځ ارګ په یو بیان کې ویل د عدلي او قضایي ارګانونو او لوی څارنوالۍ غوښتې چې زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پایته ورسی. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې که په دې څېړنو کې ښاغلی دوستم بې ګناه ثابت شي خپلې دندې ته به ادامه ورکوي. ښاغلی دوستم له تیر نږدې یو کال راهیسې خپلې دندې ته نه دی تللی. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وار بیا پر ښاغلی دوستم لګیدلو تورونه رد کړل او وی ویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دې تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي.
د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول سوي پیسې ضایع کیږي. تفصیل له ناجیه صاحب څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالي شورا په فساد تورن کړ او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالي شورا په نوم پیسې حیف مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابېلې دندې لري.
پالې شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې ښی دي چې پام نیتی سکتور پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. یوازې لوړ لګښتونه کړي. دورانانو ته وایو کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیف مل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هیڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبری ورسته له هغه وشوي چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالی شورا په هغه سرګندونو توند انتقادونه وکړل چې ویلې تر روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پرداسې طرحې کار کوي چې لمخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارس ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
لبد چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي اعلان وی چې د انتخاباتو پر مهال اغواړو اور بندو شي ولې د دایمي اور بند حسن کیږي ولې په افغانستان کې هر سموقتي او د وی ورځ لپاره بي ځنې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سناتورانو د دغو سرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی خودلی، خو محمد کریم خلیلی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالی شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لسته راوړنه و، خو یو شمیر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په سیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا یې چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د غزنی والی وای څلور کسان له دغه ولایت څخه د 25 کوچنیانو د قاچاق په تور نیول سوي دي. دویل امنیتي ځواکونو پاکستان ته د هغو 25 ماشومانو د انتقال مخه ونیوله چې د ترورستي فعالیتونو د روزنې په هدف لیږدول کېدل. تفصیل له حدیث پردیسه.
د غزنی سیمه ایز چارواکی وی هغه ماشومان چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د سړی تختون کوله منګولو خلاص شول د اسلامي زکړو په پلمه پاکستان ته د تروریستي فعالیتونو د روزنې په مخه لیک ډول کېدل. د غزنی والی عبدالکریم متین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې خوشی شوی ماشومان له درې نیولې تر نهو کلونو پورې عمر لري او ډیری له دې پرته چې کورنۍ خبرې وي د سړی تختون کو لاسته ورغلی وو.
اغلب گمان دادا چې دا ماشومان د تروریستي اعمالو لپاره له هیواد نه لري لیږدول کېدل تر څو هلته په هغوی باندې هغه لازم ټریننګونه چې دوی فکر کوي چې ورته لازم دي، هغه درسونه چې ورته لازم دي، هغه ورته ورکړي اماده یې کړي وه تروریستي اعمالو ته. چې دا تروریستي اعمال صرف په افغانستان کې نه بلکې په ګاونډیو او لرې هیوادونو کې دوی خپل همدغه هدف لري، همدغه هدف بیا یو کلن او څو کلن نه دي، ځکه همدغه ماشومان باید ورته وروزي او په آینده کې هغه خپل اهداف دوی تخریب کړي.
د غزنی والی وایي چې دغه ماشومان په ټونس ډوله موټر کې لیږدول کېدل چې مقر ولسوالۍ ته نږدې امنیتي ځواکونو د انتقال مخه ونیوله. د ښاغلي متین په خبره د یادې قضیې په تړاو څلور تنه چې دوی ډرایوران او دوه نورې لارښوون کې و نیولې دي او د نورو عاملینو د نیونې هڅې هم روانې دي. د غزنی د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د ماشومانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او دا مهال د دغه ولایت په روزنتون کې تر درملنې لاندې دي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه موجود وو چې ځینې ترهګرۍ کړې د اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او زلمکي پاکستان ته لیږدوي او هلته ورته د تروریستي فعالیتونو په اړه روزنه ورکوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې ډیری ترهګریز مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي چې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د ماشومانو د انتقالولو په مخنیوي کې د غزنی د امنیتي ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سه په ورځ د جرګې مشري هم کوله وویل ماشومان او ځوانانو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه د پاکستان په خاوره کې د افراطیت د ترویج د مرکزونو کار دی.
د دې پزای چې علمي د اسلامي داسا سر کې دی آتا انتحار فجا کسان نیږي نو دغه د تقدیر په اړه چې موږ امنیتي مسؤلو هو پر اکا کې تقدیر سي او مراه وخت سي.
د غزنی والی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې بهرته د افغان ماشومانو په لیکډولو کې ځینې لوی کړي لاس لري چې په خبرې د پیژندنې په هدف څېړنې روانې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتونکی وي خپل طرح دی وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبره هم کړې ده. د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو اشاره ظاهرا هغو اشخاصو ته چې په حکومت کې دي خو پر حکومت انتقادونه هم لري. واصل ویسل د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه د سیاسي چارو لشینون کې شکر د درس سره مرکه کړي او په سر کې د همدغو اصلاحاتو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
زه د ولسمشر د دې خبرې سره کاملا موافق یم، نه تنها زه موافق یم، دا خبره قانوني اړخ لري او دا منطقي او د افغانستان د حاکمیت لپاره ډېر با اهمیت او قانوني خبره ده.
بله بله، ولسمشر دا هم ویل چې نظام یا حکومت ډیسپلین غواړي، له دغه خبرې ستاسو برداشت څه ده؟
بله، دا خبره هم د ولسمشر نه تنها پر ځای ده بلکې قانوني ده. یو نظام د دام لپاره یو محدوده لري، محدوده قانون ساتي، قانون ډیسپلین غواړي، قانون انضباط غواړي. دا نو په دې معنا نه ده چې د کورنۍ غړی د کورنۍ پر ضد شکایت کوي چې په پردي ملک کې دا ډیسپلین نه دی، دا انضباط نه دی، دا اصلا انارشیزم دی. نو په دې لحاظ کله چې د افغانستان ښاغلي ولسمشر د ډیسپلین خبره کړې ده، دا هغه عالي مفهوم دی چې په دولت تاریخ کې پروت دی او دې طرفدار دی.
ورستۍ پوښتنه مې دا ده در صاحب چې هغه سیاسي سیرې او هغه افراد چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي هغوی کومه لار باید غوره کړي؟ څه وکړي هغوی باید؟
دوی باید په هغه سمې مجالسو کې چې د افغانستان د ولسمشر سیر لري او یا د هغه مربوطه غونډه کې چې په خپل منځو کې په رسمي ډول سره لري، په هغه کې خپل وړاندیزونه تنظیم کړي، رسمانه د افغانستان د واکمن مقامات او حضور ته تقدیم کی کدی دا کار وکي او د مکتوب لمده د وړاندیز لمبر آشنا کی نیټه یې ورته وایله، بیا د افغانستان واکمن مقامات هغه ونه منله. نو دا د حق لري چې د افغانستان رسانو ته شکایت وکړي ولا موږ دا وړاندیز وکي او د ستونزې م
افغان مقامات دا نه مني اما د مخه تر دې چې د خپل مربوطه غونډې د لاري یعنی د خپل قانوني چینل د لاري دوی وغواړي افغان مقاماتو ته وړاندیزونه تقدیم نه کړي او غواړي چې د خپل مربوطه جلسې مجلس غونډې او قانوني منفذ نه پرته داسې وړاندیزونه تقدیم کړي دا د ولسمشر د خبرې د تایید پر اساس د ډسپلین او انضباط ماتونه ده.
د سیاسي او حقوقي مسایلو تحلیلګر شکر ددراسو فریبا ظاهر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې پالیسۍ یو مطلب خپور کړی دی. ورسپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه یې ډېره ګټه اخیستې ده ګمارلي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پنټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي چې دا پخپله د هغې جګړې سره چې اوس یې شپاړسم کال دی د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند ښکارندوی کوي. ایرک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پنټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اورېدلي خو د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی پخپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه ښیي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ده. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د ترخکرۍ پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکارۍ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې ده چې د خپلې ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو پر وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو پر وړاندې دا ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکینی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسېدلې دي چې کولای سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډله وی دوی د داعش ډلې لمنځه تایید سوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی دی خو امریکایي چارواکي وی دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسی تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان.
د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشته ډله وی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې لمنځه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی. د سوریه د بشری حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سی شنبه پورس په یوه اعلامیه کې وویل بغدادي د سوریه په ختیځ کې د دیارالزور په ولایت کې مړ شوی خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بلخوا د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولی د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړي سلاکار سیباستیان ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنگیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بېلابېل رپورټونه اورېدلي خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردي او عراقي ځواکونو هم دمګړې د داعش د دې ډلې د مشر د مړینې رپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش تیبي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې رپورټ ورکړی وو. یو میاشت مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي وو باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نېټې د سوریې په روکه ښار کې د بمبارۍ پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او رپورټونه خپاره شوي دي.
له اجمل ان څخه مو رپورت اوریدئ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نړۍ شتمن کسان هم کله کله د مالیې پیسې نه لري. دا چې څنګه سفیر الله ستانک ځای براته وای.
د نړۍ تر ټولو شتمن خلک هم چې پرې د پیسو باران وي کله کله د مالیې ورکولو لپاره نغدې پیسې نه لري. یو له دې کسانو امریکایي باکسر فلوید میویدر دی چې له محکمې غوښتنه کړې څو د مالیې د ورکړې لپاره لږ څه وخت ورکړي. هغه په 2015 کال کې له 260 تر 230 میلیونو ډالرو پورې پیسې وګټلې، خو تر اوسه یې چې دوه کاله پرې تېرې شوې مالیه نه ده ورکړې. له هماغه وخت راهیسې په ټاکلې مالیه سربیره باکسر میویدر جریمه شوی هم دی چې باید د هرې میاشتې ځنډ لپاره د مالیې 0.5% اضافه پیسې هم ورکړي. فلوید میویدر یوازینی لوبغاړی نه دی چې مالیه یې نه ده ورکړې. د نړۍ نور ګڼ ستوري لوبغاړي هم کله کله د مالیې له ورکړې تښتي یا په بېلابېلو پلمو غواړي ځان ترې خلاص کړي. د نړۍ د فوټبال دوه تکړه ستوري لیونل میسي او کریستیانو رونالدو هم چې په میلیونو ډالره عواید لري کله کله له مالیې د تښتې لپاره د برونو په سر کې راغلی دی. له فلوید میویدر سره بیا چلند په دې توپیر کوي چې د آن ل خپل نوم سره هم پیسې کاروي. فلوید مانی میویدر هغه په خپل ټولو سیالیو کې چې تر دې د مې هیڅ یو هم نه دی بایللی شاوخوا 100 میلیونه ډالر ګټلی دی. میویدر څو ورځې مخکې محکمې ته غوښتنه لیږلې څو لږ څه نور هم وخت ورکړي چې وکولی شي مالیه تحویل کړي. د نړۍ د ستوري لوبغاړی د لویو سیالیو د ترسره کولو لپاره خورا شهرت لري. هغه به د نړۍ د آزادو مبارزو له یو اتل کانر مکګریګور سره د اګست په 16 لوبه وکړي او څه باندې 100 میلیونه ډالر به وګټي. فلوید میویدر تر همدې نیټې د مالیه د ورکړې لپاره له محکمې وخت غوښتی.
له سیاسي او نورو موضوعاتو ورزو یوې جالبې موضوع ته د ډایناسورونو په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ لیسمت سروان څخه به وورو چې په دې اړه تازه معلومات پیدا کړي دي.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نورو نړۍ کې دې لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپریږي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فسیل وموندل شو. بریتانیایي لرغونپوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکوونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغونپوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 600 کیلو اټکل کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
انا بعد د ټول جګړه مارو ډله څخه ما هیله دغه د خپل د ولس په خاطر صلح او کی په جنگ او په دربدرې کې هیڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر، خپل د ولس پر برابر باندې صلح او کی صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مزيروي.
د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. ما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبان اورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دوه طالبان مړه کړل، بل وایي دوه عسكر مې مړه کړل. دا د جنگ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم دا بیا ځای خبره ده، او حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا بیا ځای خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس سات اله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دا مرت په نیک دغه تمام شي، او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
سمی الله خلیمی سندر خبرې کوم د فکیا څمکنی ولسوالۍ څخه. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې دا څمکنی ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د 5 ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروین په افغانستان کې تولیدیږي، او وسلول طالبان د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکی وینا څرګندو وسلولو پرون د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د تروریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصول په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. په افغانستان کې د نفوس نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي څرنګه چې د نفوس شمیر معلوم نه دی نو په افغانستان کې خورا مهم کارونه د اټکلونو پر اساس مخته ځي. تفصیل د حدیث پردیس پراپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستي دي. د ښاغلي حمید زی په خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بې غوري په بېلابېلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پر راګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو دغه نامني که نن نامني ده یا پنځه کاله یا شپږ یا لس کاله کې شروع شوې ده، په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل، په هغه وخت کې ولې سرشمیری نه کېدله؟
د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نه شول، خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1350 هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د امر روغتیا وزارت اندېښنه خولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نه شي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخیس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوې چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو دې احصایې معلومه نه وي متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو دې احصایې د وګړو نه وي معلومه متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلای چې موږ
د نفوسو نړیوال ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیوال ورځ کې د نړۍ بېلابېل هیوادونه د خپلو وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمېرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمېر پاره د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي که هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډېر پیدا کیږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اره ولسوالۍ کې منګسونه تشکیلات د کلینیکي ولرو امنیتی سونه تدابیر ونیسو.
اسم فضل حق ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگر و نمان و دیگه و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی عزیز
نامنی دا نفوس و دا سرشمیرن موضوع تا پا کم سرگه کتل سیاسی اختلافات کمزور حکومت ولی او دا سرشمیرن لپاره دا هر ارخیز دقیق و منظم مدیریتی پلان نموجودیت هغلوی ستونزی بلل کیگی چه پا افغانستان که دا دقیق سرشمیرن مخنی ولی دا
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی د پکتیا والی وای په دې ولایت کې دنجونو د زده کړو د مخنیوي یو علت په شونځو کې نارینه شون کې دي د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ستونزې ته حل لار عمومي تفصیل د داوود تپن پر راپور کې
د پکتیا مدني پالانو ډیر ځله دا غوښتنه کړې چې د پکتیا پوانی بهیر د تقوی په موخه د دنجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګمارل شي خو بیا هم په یو شمیر ښوونځیو کې نارینه ښوونکي نجونو ته په تدریس بوخت دي مدني فعال او د ځوانانو نمایشي پارلمان غړي ریمن یازی وایي اکثریت هغه نجونې چې زده کړې کړې دي په دې خاطر په کورونو ناستې دي چې د کار زمینه نه ده ورته مساعده
تعلیم مخنیوی کوي دی تعلیم زمینه مساعد سی یعنی تعلیم لپاره پریږدي دولت او ایتو مقام پدی باندې باید غور وکړي پدی مبرد باید فکر وکړي چې د ډیرو په خوانځ کې باید زنانه او سازانې پدند وګماري
نو موږ وایو کولایتي ادارې د غستون ځاواره کړي نو دا مطمئنه ده چې په خوانځي کې بدن جنو تعداد تر دې څو چنده ډیر شي او هغه کورنۍ بام خپل لونه او خويندې خوانځي او تپریږدي چې د زده کړو لنیمایي څخه ګرځول شوې دي دا پکتیا والی شمیم خان کټوازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنی په برخه کې لیو شمیر خوانځیو څخه ناڅاپي لیدنه کړې او ورته معلومه شوې چې په پکتیا کې کلتوري شرایط په پام کې نه دي نیول شوي او د نجونو په خوانځیو کې نارینه ښوونکي تدریس کوي
تر اوسه موږ د ځینو نجونو په ښوونځیو کې نارینه استادان لرو چې دغه زما ته د قناعت وړ نه ده د پکتیا کلتوري شرایط په نظر کې نیسي او خصوصا د نجونو په ښوونځیو کې چې نارینه استادان دي دا موږ په ښځینه استادانو ډېر زر بدل کړو
دی وایي ډېر ژر به د دې ستونزې په هواري لاس پورې کړي او دا کار یې ځکه په لومړیتوب کې راځي چې پکتیا ډېر کلتوري محدودیتونه لري او کورنۍ ښایي د نارینه ښوونکو په وجود کې نجونې له ښوونځیو وګرځوي چې دا کار د پکتیا راتلونکی زیانمنوي د پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځی وایي په پکتیا کې دا مهال 3-5 زره نجونې ښوونځیو ته ځي چې د دوی لپاره نن نس متوسطه 14 لیسې او 22 ابتدایي ښوونځي لري چې په دې ټولو کې نږدې 1500 ښځینه ښوونکي په دندو ګمارلې دي دی دا هم وایي که چېرته په لرو پرتو سیمو کې 12 فارغ نجونې هم دوی ته مراجعه وکړي د پوهنې ریاست په ضرورت وړ بستونو کې باید د ښوونکو پایس په دندو وګماري د پکتیا والی شمیم خان کټوازی دا خبره په داسې مال جدي ستونزه ګڼي چې په پکتیا کې اکثریت نجونې هغه مهال ښوونځیو ته له تګ منع کیږي چې دوی تر شپږمو ټولګیو رسیږي او د ښوونځیو شرایط د سیمې له کلتور سره په ټکر کې وي او ټول ښوونکي نارینه وي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني دا اونۍ بیا هم ستاسو پیغامونه لرو خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره یې شریک کړو تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې ایښي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلی و افغانستان ته او دنه په افغانستان کې د بیل ابل ستونز سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دنه په افغانستان کې د جګړو یا نامنې ولکبل به ځای سوي د خپل کورونا او ستونز لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا میری د فندریل احمدی اوسیدونکی. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او د هر ماجد $200 شوي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 بیرته ورته وټاکل شي. د هغه د 2 نفر سره او یو ګاډي کرایه $1,000,000 روپۍ ده. د سرپنا جان خلک نه لري. دا د $300 ورته وټاکل شي ماجد ډېر زوبل دی، افغانان ډېر زوبل دي. ازادي راډیو ته ډېره مننه چې د ما پیغام یې خپور کړو. سلام احترام.
ازادي راډیو د پښتنو څخه نکړه جوړ باس کې سپاس کړي. بالا وروره د په دروازه پر ګوندک باندې موږ ستاسو د چین نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتم چې زما نه بارے ته څه کینم دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. خیر ورسته د خدای ازادي کارکونکو او ته سلامونه. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلا بابا کینم روزم خداستون دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ د بیخي نه سرک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته. یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې ازادي راډیو سره راغه کړی و خو موږ ته هغه ونه کړو. یتان راغله وی کتل خو څه هغه ونه کړو. سپین ږیري راغون کړه، سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې. نور هېڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه موږ ته. نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړي. ډېر مننه ازادي راډیو نه خوشاله و باندې.
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل، ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکي د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ ته راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس؟
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کلی ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسته د کجکي سره فرار شوي. نو دلته ډېر کډي زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلی دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. وخت د مهاجرین ریاست ته ورغلم هغو زر سرې پرېښودل راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي. په سطح ډېر دي. نو منګر خاص د کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته. ښار کې دغه شاوخوا ولسوالیانو کې
دوی داسې د نور خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته. بس داسې یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه. که نو بس هغه دنیا د خپلوانو کړی دي. به داسې یو ځای ځای بس په سرایو کې دي چې یو دوی خونې پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کمپ نه دی ورته منظور شوی. نه هم چا ورته کړی دي. دغسې بس په دغه وطنو کې سره تیر دي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې؟ تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپله زما 13 تنه فامیل دی. زه یوازې یم. نو زه اوس داسې یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلومه. نور مزدوری و خواری می نده کلی نم چه هم رسه سر کلی باز داغ مزدوری و خواری باز داغ ده چیز کندار و ده داغ علمان ده پاری سپاریان لیرده و مصره
شا نو بیا ده استس دکور ده غلطه و پراکوال ایسی؟
یا نو بس زمر چه واسی سار ده تا که زمر رب تامت زر افغانی بچه توزی چه مصرف که نو باسی نو هلتا مرش ده پا میاش که چلور پیره را رسید چلور زر افغانی خو زمر ده میاش باره ده دیل استانه هیلداری ماش خالی او چه غلانه که جبیه مریض و بیه دوا و بیه نور معنا غوړي و هر شی مشکلات خو دی یا د اختر مراسمونه یا روژه و هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي په خپله سیمه کې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو ښه و
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څه لږ مځکه مو درلوده بس نو عاید برابر و نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې کېرو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویل ول ولګر سری په والله که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه والله که یا پر دنیا یې نه لرم نو داسې مې حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست
اوس تقریبا درې کاله کېږي
درې کاله نو اوس څنګه اوس هم وضعیت د دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکي کجکۍ سیپلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مځکو د هغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي د والي څه پوښتنه وکړي د هرې هرې وایي د ښي چې وه څلور زره پنځه زره کوره ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا در اوس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سراینو مو نړېدلي دي پاک صاحب یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمیو خراب کړي دي سراینو مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوالو معنا ټول په خبر دي داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکۍ اولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټول سرایونې نړېدلي ټول مځکې خرابه شوي دي نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازیتوب بیا تاسو پخپله
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست یا پلان یونیسیار دفتر براغ ورته ولدا دلته نه کیږي ته شو لاسه د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومده سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا غي خواته ورغل نه د شپه کوزت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرد د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نس بارم زه سره چې بیخي ډیر بد دغه که برم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوږي کتجه نو بس هم دا عزت مو بس ک څو پم بي عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد دغونه د تغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم ستا
د روزګان د خو خو به شي ډیر دي هغه خو در علمن در ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې هم دغه یو اجزه ورسله چې ګوله ډوډۍ ولا بلا ک په دغه روژه کې درلودلې د روزګان د روزګان د مشتره نږدې دي دلته شاخو هم ساتوب کې پراته دي یو خو دې خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګان نن په دغه سي بد حالات کې هیڅ څه پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسلی مړ دي لوم ما صدر ته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و ساته نه شي ده
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبدالخالق دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلې ده
هغه امارو ارقام چې ملګري ملتونه خبري هغه امارو ارقام د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له امارو ارقامو سره یو څه تفاوت لري زمونږ امارو ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نه سوه او شپږ اویا تنه دوی دننه په هېواد کې د جګړو نامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او
اوس په بيزايشي حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمیر د خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی د خپل اصلي سیمو ته تللې په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمیره د ملګرو ملتونو د شمیرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګورې زمونږ امارو ارقام ځکه ډیروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بېځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بېځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو بل دلیل یې دا دی چې زموږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زموږ په 34 ولایتونو کې زموږ دفاتر شته مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو
میخیل صاحب دغه بېځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي
ډېرې بېځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز ننګرهار هلمند بغلان فاریاب سرپل اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بېځایه شوي
بله د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بېځایه شوي وو
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بېځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بېځایه شوي وو بېرته خپل اصلي سیمو ته تللي یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بېځایه کېږي ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بېځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بېځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي
بله میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ مې دوی مرستو ته ضرورت لري دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې اته دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې بله
زموږ هیوادوال چې بېځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بېځایه شوي هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بېځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي په وخت سره دوی سره غذایي مواد او غیر غذایي مواد هم مرسته کوي نغدي مرستې د دوی سره کوي د دې ترڅنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته وایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي 9500 کورنۍ سره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2,500,000 څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2,000,000 مرسته شوې یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي
بله میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بېځایه سوي دي یعنې د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه هغوی هم د دغو بېځایه سوو پر مرستو اغېز نه کوي
ډېر اغېز نه کوي خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپناه د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بېځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بېځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره $200 په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي
تاسو $200 یاد کړی البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دی یعنی د دوی غاړتیاوی نسی پوره کولای په خلک چې 400 ورکول کېدلې دوی وسم دا تقاضا لري نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي آیا امکانات یې ست چې دوی ته ورکړل سپیرته 400 پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بسنه خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لاس کس غړي ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نو ژوند په پیل کې نو مرستې کمې دي خو زموږ غوښتنه له یونیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم 400 ته پورته کوي یونیسیار ویلي چې په نړیواله کچه مونږ سره مرستې کمې شوي یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیار سره نه کوي د یونیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی دا یوه مسله او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې دا بل عامل و چې یونیسیار خپلې مرستې کمې کړې مونږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټې شوې
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو لکه چې تاسو هم شاید د رسنیو لالارې اوریدلې وي چې په دې ورستیو کې د ایران ولسمشر د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه انتقاد کړی و او ویلي و چې دغه بندونو په ایران کې د اوبو ساتنه کمه کړې ده نو غواشه کړی و چې دوی به د دې مسلې په وړاندې بې تفاوته پاتې نسی نو زموږ یو شمیر اوریدونکو هم پر همدې مسلې خپل نظرونه راستولې دي چې په ګډه به وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه اوس کلمې بشته د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې يم دا د ایران د سمسر سیستم وینا کړی ده و دا تاسو دا پیغام ده ورته په ساله طرف هم څه ځم باندې کوم پیړه دا ولا کو درو او ستاسو له خوا د فضل نوی والسلام
السلام علیکم محمد صادق د هرات څخه دا پیغام تاسو ته اردم روحانی صاحب ته چې د سلمہ په باندې د ملکیت داوا کوي 300 کیلومتر د ایران مرز ته لري دی نو دا پر موږ باندې ولې یو ډالر کیل په $100 خرڅه نو تر افغانستان باندې دا څه خیال او دا څه ګمان ونه کې مو تر تاسو ورور روس چې اتم والا او تر تاسو شتلې او هغه موږ په یامو او په کولنګ سره وایسي چې هغه ته وسلاز موږ یې ځکه وو نو دا څه کرونه کې چې مقصد افغانان به هیڅ خوانه دي چې یو ډالر او به د خیر سره په $2 کیلو در باندې خرچ نه کو رئیس جمهور ته مردا ته آزاد چې یو ډالر او به په $2 کیلو په حساب نه کې تر هغه وخت هیڅ صنعت ورترونه کې
هالو السلام علیکم زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه سما وطن خپل دادا چې د افغانستان ټول عبود پر ایران باندې بند شي ځکه ایران داسې هیواد ده چې په سلګون افغانان یې اتم کړی هم دي
پیغام متقدی اور دغه وبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان وبو زړه زغم وړ نه دي د دلری د خیر سره خلاص شي موږ دا و هغه دغه مطالعه کړی ول خلی مو خپل د کی پر سر یې دغه پر شو باندې د دلری د خیر ما او بده د تو روان دي د زغم وخت ته نه دي دا شیل خو لري خلاص دي چې په جنگ او په جدل سره راځي یوهشته مې دی بس حرکت ورته راو که ستاسو قرآن کې به زیات تیاری د فاده غره کې افغانستان هغه په غم لړلې دي تاسو خاص یو غم دی تاسو او زه د نوزاد ولسوالۍ مې هلمند ولایت تقریبا زیات کم یو لک او هغه سره کور د دغه نوزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي د باج خلکو سره ما دي دي هغه وای چې موږ پر کور باندې د خپل میماته سره نه د اشرف غنی سره غواړو نه د طالب سره نه د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو چې هر وخت دی و غواړي چې جګړه یې جدل کی موږ کور سره ورته ولاړی و سلام السلام
علیکم د هغراډو د شو کوم له ځکه افغانستان د ملي وسوال پوز ادعا په ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلمانه خبرې کړې دي د یو بل بندونو اساس باید په ټینګه د افغان ملت پاو کې د خپل بندونو وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ځای کوي طالبان او طالبانو طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه مونږ کوي
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي او اورېدونکو خپرونې ته زنګ ووهئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راته ویلې دي، او له خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.